دي د زاهد الله په نوم یو متاد وای چې نشو می غونډه روختیا او ځواني راڅخه وخوړله
درې څلور د پمې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمې کړل وخت یو لا پزم کوته کې چې وشتا بشي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
خورې خوره د خیر کې مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاش مخ کې نسو عملیات کړی وو
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واک ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر شتازل افغانستان څخه ترکیه ته تللی د افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری آژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشې موارد سره مبارزې ته ژمن دي خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي بیا دوی وخت وغوښتئ چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکه ده مالانه اوس په غنم نه جوړي ستاره کې کوم نقطه شي پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواش
موږ نه اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دې بند کړي او پر ځای دې غنم کچالو سفران او نور بوټي وکړل شي
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referral.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوا د نشه یي بوټو نشه کوله خو اوس یې هیروینو او ښیښې ته مخه کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
عبدالقیوم هغه وشت کلن ځوان دی چې د نشه لامل دومره کمزورې شوی چې د کار کول وس نه لري او په دې ځواني کې یوازینی ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي عبدالقیم وایی دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشئی ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو. ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډر ایستوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي، که شل افغانۍ هم ولرې کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړې.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانک د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو استعمال مخ پر ډیرېدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي، په سلو کې نوي یې د ښیښې نشه کوي او د ښیښې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووځي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د ښیښې نشو ته مخه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدله چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړېږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډېری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیټامین شیشه ډېر رواج شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنې تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطره خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایوین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشه یي موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشه یي توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشه یي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشه یي توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکی کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشه یي توکي راوړي ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي په ځانګړې توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پنډوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکي یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي چون دوی اغه رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه او یا هم خپل مستقیم استفاده کوونکې شی بل اخره چې نشي تو کې خپل مستقیم توګه وخلی.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي، په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی داسې ځان داسې غښتلي احساسوي یا ځان داسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشه یي توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکړي نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي. نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوي د ماشوم د استعداد د ماشوم د سن د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله وسی، هلته منظري وسی، هلته د لوبو ځایان وسی. یعنی کچیر پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دی وسی نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روګدی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي. پاره محیط کې چې نشي تو کې خرسيږي دا باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشي تو کو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي او خودل شي او ویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیس شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دا غنه کافی او مکمله زده کړه وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تاریخ د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سوس سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خفګان چې موږ دې ته وایو. خصوصا هغه جوان خفګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خفګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 0.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا حاملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کیدای شي خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کیدای شي د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفعتا هغه اکسیجن له منځه ځي. چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد شي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سینه یا سترګې نه ده، یا پزې مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وارده د کافیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پوډری شو. دی وای کله چې افغانستان ته راغی، دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدی لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمې خان وو، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کوله ایران کې، عمر بس ما د پنا شر او وختلم، بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه دیپلومات ده، بیا هلته چلار ما ته په پورور باندې اخته شوم. دې سلو کالل ته بس دولتونی ولما امر دې کوم افغانستان دل ترالم بس دا سلو کال کیږي، دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ. د ایران کې مو هم زو استاد کار مله قالب باندې به مې کوله ډیر ماش مې اوسه، بس ما څه چې پیدا کولې روزمره مې پر مسره پولې خو نو کا 500 رالو کا بزر راغلې ټولې پام دې باندې مسره پې نام پکې سم ډوډۍ خوړل او نام پکې سم لباس اغوستو نام دا در بدل ګرځې دل لګړه بیرون چې ګرځېږي. په ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې، په کې 2000 کې مثلا دوه تا خرچه برابر نه 3000 الا الله زر نه زیات نه کېدل، نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف. خو بیا د سید عمل د یو کار لري چې مثلا کار تام پکې نشه رسېږي د کولې خپل یو ورځ به کار کوو، دوه ورځې به نه کوو، د سید بدبختۍ سره دلته په افغانستان کې مینه ساتو مثلا ته خلاف کار اما سره من کار کوم پورډرو شیشه به مرته خرڅوله د ورځې 1000 روپۍ راکولې، بس اما 1000 روپۍ به مې روزانه به ته پام دی وهلې. په خاين دولت یو درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړا خوش وکړم. بیا طالبان وخت راغلم به دې کار نه لاس واسه ټول بدن نه درنه غوړې هغه قوت ما مستیو په ورته بلات کې پوښ داره په خو یو چارکه سټ په خورده ما کې نشته پیدان نور د 15 قدمه نشم اتله فلاش مجسب پیغم دې ما په قلب باندې فشار را دي. پورډر د سیو نامر د شه د چیو ول په بده پریوس کړي ته خماره دې د خماره سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړل دې په مسل خواله دا پیسې به پیدا شي راته کوم خانه چې مونږ دې ملک ته کورسونه نه کاوه ځانته بهترینه زندگی مې ود په دغه زمونو یو زوم مشر دې معنی ورته ورونه ده. بس هغه زندگی مې واصل په کارتن خو مې بدل کړل من خاني زندگی او بابا می خانو خ زمیندار خدا نارو باغونه لرو مثلا بس په جی شراوا وختلم نه مکتب ته پکو هر کور زندگی می پکاتم خای پتا تک چې تر اوسه در بدل کړ درې څلور دفې مې تر کړلې د خپل بیت بارې دلاسه بې کتل واوښت یو له بزم کور ته که بیا شوشته به شوي نو که دا جای دیوار وکوې که وکړې ونه کړ یو له په خوځو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د زاهد الله په نوم د یوه معتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغۍ یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مرشوم
د اکرام پلار بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نستاب می درد نه کوي. ما ته له دواخانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میش کیږي چې لګی ایس ګټه نه ده درته کړی. یو سات آرامې به څنګه دردونه در پوری شي؟
نو څوکم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری راکوي.
او سړیا داسې نه وی چې خدای مکړه د نس تاب ته خراب شوی وي، که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس تاب خو مې دا دې جوړ دی،
سربیره خو جوړ ښکاری، داسې نه وی چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټاب له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا غ مریض دی چې تاسو یې یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
ښه ډاکټر.
آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سره ونی سلام زره.
ته دې لاس سره کړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته دې لمن پورته کړه چې د نس ټاب دې وګورم.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دې وګوره.
د نس ټاب خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټاب جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټاب خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا راکړې وه خلاص شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي، تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی وو. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شولم.
خوری داستا سیل خپل لاسا هدی ناروغی درلودل و هغم جوریدل خو تاسی پا خپل سر پیشکاری رانی ولی دی او ناروغ تا مور لگه ولی دی
داکتر سیر دا طول زمال لاسا دا کار ماو که پلوی لاس می زن تبا که
داکتر سیب او سنگو کو دیدی ناروغی علاج نکیگی؟
علاجی کیگی داده زه دی متعدینو دی شفخانی پت درتلی کم بس هم دانن دی شفخانی تا بوزی خو پا موی چی بیادا پیچکاری ورونه لگوی
پدوار استرگو
داکتر سیبه بایید وقت دا پیچکاری ورونه لگو او نباید وقت پا خپل سر دا دوانوم واخلم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي اما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.